د ماسپخین 2 بجې شوې. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د یو سات خبرونه د مخکخه خوځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شیبو کې ملالۍ بشیر د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې د رئیس احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. جنوبي کوریا له افغانستان سره د 2.2 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان کړې او ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې د مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي. په دې خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست کوي. امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د طالبانو مهمه غوښتنه د هغې بانکي زیرمې آزادول دي چې متحدو ایالاتونو د دوی له واکمنۍ سره سم کنګل کړي دي. بلخو اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې د همکارۍ غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون اول مورز په دوحه کې د اروپای ټولنې چارواکو په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت خپل ژوره اندېښنه وښوده. د اروپای ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې EEAS په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري، بلکې دا د اروپای ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپای ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. د طالبانو د پلاوی مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای د خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دوړو لورو په ځینو ټکو موافقه هم کړې دي.
د نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي.
طالبانو او اروپای ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوه ته لیږلي او په داسې حال کې خبرې سره کوي چې د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې هم په همدې خار کې په پام کې دي. د یو شمېر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. له لسو هیوادونو جوړ د اقتصادي همکاریو سازمان ایکو چې پر افغانستان سربیره ترکیه، ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا شپږ هیوادونه یې غړي دي، د یکشنبې په ورځ په ترکمنستان کې په خپله سرمشریزه کې همداراز ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به مرستې کوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخه د ټولنې د تجارتي موانع او د لری کولو او پسیمه کې د نویو ترانسپورتي دهلیزونو د رامنځته کولو لپاره غکړی. دوی د افغانستان پر روان وضعیت هم اندېښنه خوده، خو په عین حال کې ژمنه کړې چې د افغانستان له ثبات سره به مرسته کوي. د راپور لمخه د پاکستان ولسمشر عارف علوي سرمشریزه ته د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي او مالی سقوط په اړه خبرداري ورکړ او ویل چې اسلامي نړۍ باید داسې وی فاجعه د مخنیوي لپاره امکانات ځانګړي کړي. جنوبي کوریا له افغانستان سره د 2.2 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان کړې او وایي د مرستې به د ملګرو ملتونو د ادارو لارې اړو افغانانو ته ورسوي. د کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چنن خبر شوې لیدي چې د دې مرستې یو برخه به په ایران او پاکستان کې ډېر افغان کډوالو ته د غذایی موادو او روغتیاي خدماتو پر چمتو کولو ولګول شي. په بیان کې یادونه شوې چې جنوبي کوریا به له بيوزلو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د ایران په اصفهان ښار کې د تیرې اونۍ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې 214 کسان چې دیارلس تنه تنکي ځوانان هم پکې دي نیول شوي دي. دا اعتراضونه د جمعې پر ورځ هغه مهال پیل شول چې شاوخوا 1500 کسان د اصفهان لمنځه د زاینده په نوم د تیرېدونکو سین په وچ تل کې راټول شول او د اوبو د کمښت د ستونزې پر وړاندې مظاهره وکړه. د بشری حقوقو د فعالانو د خبری آژانس هارنا چې له امریکا څخه د ایران اړوند خبرونه خپروي راپور ورکوي چې د نومبر په شپږمه په اصفهان کې د پولیسو په ډزو دیرش کسان هم ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیت پرایس ویل چې واشنگتن په اصفهان کې پر مظاهرتیانو د ځپونکو اقداماتو له کبله سخت اندېښنه لري. د تاجکستان په نارامه ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونه ورسته له هغه پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو پروند اعتراض کوونکو له استازو سره د څو ساعتونو لپاره خبرې وکړې. فعالانو ازادي راډیو ته وویل د خبرو پر مهال چارواکو د هغو معترضانو پر خلاف د جنایي څیړنو د نه کولو ژمنه وکړه چې د دې ولایت په مرکز خاروغ ښار کې له تېرې پنجشنبې راهیسې د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي. یو فعال چې نه غواړي هویت افشا شي ځکه د خبرو اجازه نه لري ازادۍ راډیو ته دا مذاکرات تایید کړل. په خاروغ کې اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې امنیتي ځواکونو یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و مرګونه یې ټپي کړ. د سړي وروسته بیا سا ورکړه. اعتراض کوونکو تیره پنجشنبې د هغه مړی د ښار مرکزي چوک ته راوړ او د دې پیښې په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. او ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې چې په چټکۍ سره خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. د کورونا وایرس دا نوې بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې ثبت شوه چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل د هیواد سره پر تګ راتګ محدودیت ولګوي. برتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالنډ او ایټالیا په هغو اروپایي هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د دې نوې بڼې موارد یې تایید کړي دي. د کورونا د دې نوې بڼې موارد تر ډېره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبي افریقا څخه یې دې هیوادونو ته سفر کړی. په اسرائیل، استرالیا، هنګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې شوې بڼې مثبت موارد ثبت شوي دي.
مخکخي خزي
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشه شې ځخ پریږي. زملالی بشریم تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شې سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې د هغو شذو په اړه باندې خبرې کوو، له هغو سره خبرې کوو چې تجارتونه پر مخ وړي، متشابسین دي او په ټولنه کې فعاله ونډه لري. زموږ د دې خبرونې لومړی میلمنه اغلی مرزیه حفیظی د لورا برایت رئیسه او متشابسه، او د دې ترڅنګ به په دې خبرونه کې لمر سره وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې متشابسه ده، او همدارس اغلی جمیله شیرزاد چې د لاسي صنایعو په برخه کې تجارت کوي په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي. ل خپل ملمنو سره به د دوی د لاستراوړو او هغو کارونو په اړه خبرې کوي چې د خپل کار پر مهال یې د شوز لپاره کړی دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ لملمنو څخه پښتنی وکړي، موږ ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د ټلیفون شمیرې دا دي 00420221120501، او زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221120501. اوس هم ورځم د خپل لومړی ملمنی پر لور. اغلی مرزیه حفیظی له موږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي مرزیه جانی.
دلو یو بخون که خدای په نامه ډیر زیاته مننه. سلام تاسو ته، ټول اوریدونکو ته او نورو درنو ملمنو ته هم چنان.
ډیره زیاته مننه مرزیه جانی. زه په خپله خوشاله سوم چې له تاسو سره خبرې کوم. لومړی که په دې اړه باندې تاسو راته ووایاست چې د لورا برایت موسسه چې تاسو یې لرئ، دا څه ډول یو موسسه ده او څه ډول فعالیت کوي، او نوم یې څنګه لورا برایت دی؟ آیا دا د کوم خارجانو لخوا څخه تمویلیږي که څنګه؟
به حمله تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د خبرو لپاره مو فرصت راکړ. دا خصوصي شرکت ده، تجارتي شرکت ده، د ښځو لخوا جوړ شوی، د ښځو لپاره سره لدې چې یو شمېر نارینه هم له موږ سره همکاران وو، ولی زموږ مشخص هدف دغه و چې میرمنو ته باید کاري زمینې برابرې سي. دا د هیڅ یوې بهرنۍ رسنې، د هیڅ یو بهرني شرکت یا کومې ادارې لخوا سپانسر شوی هم نه ده. په مغل لومړیو کې مثلا ما درې کلونه مخکې دا کارونه شروع کړل. نوم مې باید ورته انتخاب کړی وای، یو متفاوت او جالب نوم باید ورته وای. نو ډېره هڅه مې وکړه، ځینې نومونه مې ورته انتخاب کړي وو. زه ډېره زیاته طرفدار دې وم چې یو ښکلی پښتو نوم ورته انتخاب کړم، خو متاسفانه هغه نومونه زما انتخاب کړي وو ټول سا ادارت کې ثبت و. نو لورا د یو سیم نوم ده چې د هلمند ولایت لڅنګ تیر شوی سره د سی افغانستان پورې مربوط نه وري هلمند سره د سین شتون لري نو امغه او چې د نوم مې ورته انتخاب کاو خپل اپلای سره د سی هغه به خارجي نوم ده روخنایي مناور کوي هغه هم یو ښه مفهوم کولای شي چې د نوم ترڅنګ ولري چې بل اخر د جواز لپاره موږ دغه نوم ورته انتخاب کړ
شه او مرزی جانی په دې اړه کې یو څه خبري وکړي چې د دغه موسسې لاره تاسو کوم څه ډول فعالیت کوي او کوم توکي کوم تجارت کوي تاسو یعنی جامې دي ک کوم بل شي
مختلف لاسی صنایع مک شروع د کارم یوازې خزینه لباسونه وو ولی د وخت په تیریدو سره مک حقوق تل چې د مردانه جامو برخه کې هم فعالیتونه شروع کوده که مک کار دیزاین کول او جوړول وو نو مردانه برخه مو هم ورته شروع کړل چې یعنی مک سره د چې مېرمنو مون سره کار کوو نارینه و هم کار کوو خو د وخت په تیریدو سره دا چې په یو حالت کې موږ غوښتل وو سم او خپل تجارت ترشت ورکړم مګر ته له نورو فرصتونو نه هم استفاده وکړم بل اخر د بایکونو د بکتونو د جوړولو په برخه کې موږ خپل کار شروع کړ او په دغه وروستي شپږو میاشتو کې موږ د افغانستان د قیمتي ډبرو په برخه کې هم فعالیتونه شروع کړل چې یو نوواری باید په دې برخه کې شوی وای او زموږ ټول هدف دغه و چې یو خو د افغانستان تولیداتونه استفاده مخه تو کوم چې هم دا قیمتي ډبری دی او چرم ده مثلا او د توارت نور شین دغه ترڅنګ یو شمیر مېرمنو ته کسان چې واقعا لیاقت لري استعداد لري او غوته باید کاری زمینی برابر شي وای چې موږ دغه قیمتي ډبرونه لست نه ووري دا او چې موږ د کولونو کې لګنه استفاده کوله کارول کېدل او دغه ترڅنګ په جامو کې مهم استفاده کوله نو موږ کار نه مشخصا په اندغه موارد را تخیل
ډیره مننه مرزی جان تاسو لمر سره پر لیکه پاته سي اوس هم زموږ دوهمه میلمنه جمیله جان شیرزاد لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده مننه جمیله جان چې تاسو لمر سره خبري کوي
سلام خوري خاصه خدای دې وکړي چې سات من او جوړو سي روغتي درته غواړم خوري
ډیره زیاته مننه که په لومړي سر کې تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې تاسو د لاسي صنایعو کار کوي دا څه ډول صنایع دي او په کوم ولایتونو کې جوړیږي
ډیره ښه خوري د لاسي صنایع بس کې کار کوم زه خپل یو شرکت لرم لاسي صنایع جمیله شیرزاد په ننګرهار ولایت کې تشریف موقف لري نو دا هغه کې مونږه امي زه د خزو لپاره لباسونه دا نارینه یې خلینه علی بوسنه مختلفه برخه کار کوي پکې
ش جمیل جانی په ځینو ولایتونو کې خپل د ولایتي هغه ځانګړي لاسي صنایعستا لکه په کندهار کې چې پر غاړو لستونو باندې کار کوي هغه ته خامک ویل کیږي همدارس په غزنی زابل او پکتیا دغه سیمو کې چې کوم کارونه کوي پر کالو باندې شوزو او همدارس پر نارینه باندې نارینه او پر واسکټونو صدری باندې کوم کار کوي هغه ته دوله کار ویل کیږي یا غند او خلی ورته ویل کیږي دا تاسو چې کوم لاسي صنایع جوړوي په ننګرهار کې دغه ځانګړي ډولونه د لاسي صنایعو چی شي دي
مونږ خو په لاره لپاره خو زه پخته دوزی ورته وایي چې لاس کار د رنګه تارونو باندې کېږي چې دغه نه غاړي جوړيږي لستون خلی جوړيږي لمنې جوړيږي په مردانه او کې د سپین څنډو نه کار اخلو چې هغه د مرانو یې خنومې دي نو فلم لپاره خو زه یو سلمه دوزی لرم سلمه مې لباس جوړيږي لکه شراره لباس نور لباس داسې مختلف لباسونه سرتختیانی ته جوړيږي
ډیر مننه جمیله جانی موږ به برته تاسو ته راسو زب بل پښتنه لمرزی جانی څخه وکړم مرزی جانی تاسو لتاس سره تر اوسه پوری څومره شې کار کوي تاسو په دغه لورا برایت موسیساکی
زموږ ټول کارکونکي شمیر 15 شو کسانو ته رسیدل چې په هغه کې 19 کسانې مېرمنې وي او د مېرمنو کار ټول هم دا د لاسي صنایعو په برخه کې او د دې ترڅنګ مخه یو شمیر مردانه حیاتان چې نیول وو یا هم د همدغه ډبرو په برخه کې چې هغوی کارونه کول د ډیزاین په برخه کې دغه مېرمنو چې لاسي کارونه کول دوی ته بیا روزنه هم ورکول کېدی مثلا د خیاطۍ روزنه ورکول کېدی د ډیزاین کولو روزنه ورته ورکول کېدی او مختلف نور سهولتونه چې ایجادېدل سل یا مثلا یو شمیر اداره چې وګوي بیا د ښځو ملاتړ کوي او وګوي به مختلفو برخو کې زمینه ورته برابرول او استادان بینول او دوی به روزل
او تاسو دا خبرې داسې کوي لکه په خوا چې وو. آیا ستاسو کار اوس وده کړې ده، پرمختګ یې کړی دی که راکم سوی دی، ضعیفه سوی دی، او آیا د کارکوونکو شمیر کم سوی دی؟
متاسفانه وخت بدل سو او داسې یو ورځ راغله چې موږ بدبختانه ډېر شمېر خپل کارمندان له لاسه ورکړل، او زموږ ډېری زیات پروژه څرل دي چې په کابل او ولایتونو کې وو، ولې ډېره برخه یې په بهرنیو هېوادونو کې وو چې موږ د افغاني تولیدات یا افغاني لباسونه زموږ به هر ته لېږل. کله چې دیچل بند شو او لارې بندې شوې، نظام بدل شو، ټول سیستمونه خراب شد، موږ نشوای کولی چې دغه مصارف پوره کړو. بدبختانه په دغه درې میاشتې کې زموږ دفتر غیر فعاله و، فقط سرل دی چې خب غیر فعاله هم و، اما یو پنځه کارکوونکي تر اوسه پورې ما ځان سره ساتل دي، ځکه وخت ناوخته ځینې فرمایشونه راځي یا ځینې کارونه کېږي چې هغه باید ترسره شي. دغه مېرمنې چې راسره دي یا یو دوه نارینه استادان چې دي، دوی بیا له خپلو کورونو نه موږ لپاره کار کوي، ولې خپله دفتر ته نه ځو ځکه پخوانی وخت نه ده. زموږ په دفتر کرایه ډېره زیاته چې ګوز هغه نشم پوره کولی، یا مثلا د ماشونو په برخه کې هم دغه رقم د ستونزو سره مخامخ شو. مختلف ستونزې بالاخره جوړې شوې، او په لومړیو ورځو کې چې د طالبانو راتک و، په لومړیو ورځو کې مېرمنې ډارېدلې، هغوی کار او وظیفې ته راتلی هم نه شوې. نو تقریبا دا مسله یوه میاشت وځنډېده. کله چې میاشت پوره سوه، ستونزې هم ورسره زیاتې شوې. موږ نه سوای کولی بېرته خپل کارکوونکي وغواړو کارونه لکه مخکې مخته یوسو، ځکه اوس دغه تغییرات چې راغلي دي، موږ حداقل د اوس لپاره او د راتلونکي لپاره کې برنامه و څه فکر ورته ولرو چې مثلا چې زموږ زیانونه تر دې هم زیات نشي، ځکه تاسو معلومه ده مخکې دې چې طالبان راشي یو ځل بیا د کرونا فکر کوم دویمه څپه راغلی وه چې قرنطینونه وشول، ځینې ستونزې جوړې شوې، هغه زموږ په کارونو باندې ډېر زیات بد تاثیرات درلودل، او تر هغه وروسته هم دا پېښه وسوه. نو خامخا دا په تجارتونو باندې ډېر زیات منفي اغېزې کولی سي ولري. اوس په دې هڅه کې یو چې موږ یو کوچنی ځای ورته ونیسو، که چېرې کارونه خو البته په هېڅ صورت کې نه بندوم، ولې هدف دغه ده هغه کوم مصارف چې موږ په میاشت کې پخوا درلودل باید د اوس لپاره ډېر زیات کم شي، چې تر څو هم وکولی شو موږ خپلو کارونو ته دوام ورکړو، و هم د دې پنځو کسانو ترڅنګ موږ یو شمېر نورو کسانو ته هم کاري زمینه برابر کړو، او په تاسو کولای شو که چېرې موږ لکه پخوا غوندې منسو کولای یو فعالیتونه ولرو، حداقل دغه به وشي چې موږ خپل ځان وچولولی شو، خپل دفتر مو بند نسي، او هغه هدف او نیت موږ د خپلو کارونو لپاره درلوده هغه وکولای شو له یوې لارې نه بل اخره پوره.
بله، اوس په هم جمیله جانې تورسم. جمیله جانې، تاسو د اغلی مرزي خبري واوریدلې، دوی ویل چې چون چې د دوی ډیری برخه هغه خلک چې د دوی څخه لاسي صنایع اخیستلې، هغه په بهرنیو هیوادونو کې ځای پر ځای ول، او د دوی ډیر بازار عمل ته وو، اوس چې هغه امکانات نسته، دوی ډیره برخه خپل تجارت له لاس اور کړی دی، او کارکونکو پر کور کې نستلې دي له همدې کبله. آیا تاسو هم لا ورته ستونزې سره مخامخ شوی یاست؟
بلې، او خورې زه هم د مرګي خور خبر پیدا او مواقف ده په اوسني شرایطو کې. هغه مصارف چې مخکې مونږ کولې، او هغه دفترونه چې مونږ کرایګانې ډېری جیګي ورکولې، اوس یې نشو کولای، ځکه چې اوس وخت بدل ده، حالات بدل دي، دومره امکانات مونږ نه لرو چې دومره غذا کرایه ورکړو، دومره پرسنل ته زمینه مساعد کړو. واقعت ده چې یو شپږ یا پنځه خویندې تر څنګه لرو چې هغه زمونږ هغه ضرورتونه چې یو څوک فرمایش لري، واده لري، یا بل شی لري، یا په کابل، ننګرهار، لغمان، نو فرمایشات راکړي، مونږ ورسره همکاري وکولی شو. د دې نه زیات واقعت ده چې نشو کولی، دا رښتیا خبر ده، په دې شرایطو کې نشو کولی.
اغلی جمیله، مخکې ستاسو سره څومره ښځو کار کاوه، او اوس څومره ښځې دي؟
ما سره خو مخکې سلویس ښځې وې کار کاوه په خپل شرکت کې، قالین بافي و، سلمه دوزی و، تر څنګه د قیمتي ډبرې چې موږ او تاسو یاقوت او زمرد دا هغه ورته ورکوو، نو دغه خویندو ما سره دلته کار کاوه، اوس لپاره چې د اوس لپاره ما سره شپک خویندې کار کوي، هغه په خپلو کورونو ناستې دي که زما کوم ضرورت کېږي فرمایش ورکوم، هغوی په کورو جوړي او ماته یې تسلیم.
مننه جمیله جانی او مرزه جانی تاسو لمر سره د تلیفون پر لیکه پاتاسي. از موږ د دې خبرونی دریمه میلمانه هم لمر سره د تلیفون لاري وصل سوی د وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې تجارت کوي. وحیده جانی مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
السلام علیکم. په دې خلک ته سلام تاسو ته او د ګروپ خند ته تاسول همکاران ته تاسې هم مننه چې موږ مشکلات او رویه موږ سره دومره همکاري کوي خوشاله وسی.
سلامات وسی وحیده جانی، موږ تر اوسه په دې اړه خبرې کوو چې څه ډول د شذو تجارتونه پر مخ تلل په خوا او اوس څنګه پر مخ روان دي. آیا واده کړې ده ک لکه مستونز سره مخ مخ سوي دي؟ شذو ته څه ډول کاری زمينه برابر کړې و او اوس په څه حال کې دي؟ ک تاسې د خپل تجارت په اړه موږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي مهرباني.
مننه کورجانې، تاسو به سره معلومات دیو. معلومه ده لکه څنګه چې مخکې زمونږ کاروبار وو څه مشکلات نه اوس کومه څنګه نه وه، خپل کارونه مو خپل دول باندې روان وو، کوم خاص مشکل کوم خاص خبره به نه وه. موږ سره تقریبا وه تنه ښځینه کارمندانې وي، هغه کارمندانې چې کونډې وي، ماشومان په غاړه وي، یتیمان، هغه یتیمان چې د سبا ویلې لپاره ډوډۍ نه لرله، خو بیا هم هغه بیچارهګانې موږ سره سرحل ټول په کور ناست ول، زما په شمون ټول کور په کور ناست یو. مخکې چې یو کاروبار ښه وو، یو څه اندازه د مشکلات حل کېدل پرې، اما اوس د نوي نظام سره کارونه په هر څه بټه په ولاړ دي او مشکلات ډېر زیات. او موږ چې دې خوراکي توکي کې تولید کوو لکه روغ اچار مربا کې.
شش، او تاسو په کومو ولایتونو کې فعالیت کاوه؟
فعل حاجز من کوم دی د ننګرهار ولایت کې کوم دی، امدا ولسوالي او تاو خار کې فایت مثل حلو تسلیم له لور چې نور ولایت ته البته نور هیوادون ته پرمختګ وکړو، خو بس فعل حل سټاپ شوی ونو.
او تاسو یې آیا اوس هم په دې برخه کې کار کوي د چارو د مربع جوړولو په برخه کې؟
بلې، هو زمون خپل مستقل شرکت دی، ازان دغه غوړه کړي مشخص کړي هم دی، کوم مخکې مول یو بیا مویم تل حال موږ چې کوم خاص کار نه لرو په کور ناست یو.
شش، زه به بیرته راسم. مننه وحیده جانی، تاسو ته به بیرته راځم په تلیفون لمر سره پاتاسي. مرزه جانی، له تاسو به پوښتنه وکم چې څنګه کولای سي چې په هیواد کې د نن خپل تولیدات خرڅ کړي، چون چې تاسو مخکې ویل چې له هیواد د باندې هغه مارکیټ تاسو له لاس نور وتلې دي.
ترال دې چې موږ بهرنی مارکیټ له لاس ورکړی، بدبختانه خپل په افغانستان کې هم خپل مارکیټونه له لاس ورکړی دي، ځکه تاسو ته معلومه ده چې ورځ تر بلې د افغانستان شرایط خرابیږي، ډېر زیات اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی، حتی هغه کسان چې یو اندازه پیسې په بانکونو کې لري په اسانۍ سره یې نشي کولای چې هغه وباسي. نو ترال دې چې موږ خپل بهرنی مارکیټونه هر څه له لاس ورکړی دي، دلته په افغانستان کې هم دومره خلک زړه تخنه کوي. مثلا موږ یو جوړه جامع فکر وکړو یا یو دسکاو چې مثال تاسو درکم، په باندې د موږ مصرف 2000 3000 4000 روپۍ شوي وي، اوس خلک هتا نشي کولای په 1000 افغانۍ یا غواخلي. نو خامخا دا یو لوی تاوان دی موږ لپاره. یو څه نه څه کارونه چې کیږي هغه کسان لپاره کیږي چې هغوی اوس مهال به هر څه د ترو پلان لري، او څه نه څه کارونه وي د هغوی لپاره باید وشي، او یو شمېر هغه کسان چې دلته اوس مهال د هغوی ودونه دي او محصولونه او یو نو مجبوریت ده چې هغوی دا مصرف باید وکړي. ولې په ټوله کې هغه څه چې موږ په تېرو وختونو کې درلودل وسې نه لرو. مثلا موږ د کله چې ژمی رسېده، موږ د ژمي لپاره پوره خپله آمادګي درلوده، موږ د ژمي لپاره جامې جوړولې، مختلف ډیزاینونه، نوي ډیزاینونه، او دغه لپاره موږ ډېر زیات تبلیغات کول. چې اوس مهال مثلا تېرو کلونو کې په همدغه وخت کې موږ د ژمي لپاره ډېر ښه فروشات او ډېر ښه فرمایشونه به درلودل، ولې اوس مهال هغه څه موږ نه لرو. اوس هر څوک په کور کې اوسېږي او خو بخښه خلک به وظیفو ته تلل، پانتونونو ته تلل، مختلف نور کارونه هغوی درلودل. اوس خو
کاری د ضرورت په اساس اخیستل کیږي. فکر نه کوم چې اوس مهال دغه ته ډیر زیات جدي اوسي. خلک چې وکولای شي وګوري نوې ډیزاین واخلي او په نوې کالای باندې وګوري پیسې مصرف کړي. دا مثلا ټول ته معلومه ده چې نن سبا دغه د ژمي شپې ورځې دي، حتی د څون ټوکی خلک خپل کورونه ته برابرولای نشي، نو څنګه به وکولای شي وګوري د تزړه کېدل چې لباسونه ځان ته واخلي. نو یو ډیره توره سفر راغلی ده د افغانستان په تولیداتو یا د خزو په کارونو باندې یا د کوچنیو تجارتونو باندې چې دې واقعا هم اندېښنې زیاتې کړي دي او هم یو نوع ناهیلي د خلکو ترمنځ رامنځته کړې ده. چې یو بله مسله هم ټولو ته روښانه ده چې ډېری تجارتونه مخصوصا د مېرمنو په همدغو درېو میاشتو کې بندې شوي دي، هېڅ نوی فعالیت نه لري. نو لکه څنګه چې مخکې هم خور وویل، ټول په خپلو کورونو کې ناست دي. اوس یو څه ناڅه کارونه هم چې موږ کوو اوس مهال د خپلو کورونو نه کوو. وضعیت هغومره سم نه ده چې موږ مثلا دې ته زړه کړو کارونه بېرته لکه تېر وخت غوندې مخته یوسو. اوس که چېرې موږ تولید هم ولرو، کاربار هم ولرو، دوام هم ورته ورکړو، ولې هغه ته بازار ونه لرو، دا واقعا ډېره زیاته سخته ده. ځکه یو شمیر هیوادونه چې هغوی د ښځو له کارونو نه په همدغومره وختونو کې ملاتړ کوو کله ناکله، ولې هغه هم اوس ښځو له لاسه ورکړی ده. نو په هیڅ نوه دغه مصارف دغه تاوانونه دا هر څه موږ پوره کولی نه شو تر څو چې یوه سمه حل لاره ورته پیدا نه شي او یو مشخصه لاره ورته ونه موندل شي. نو د اوس لپاره دا ډېره زیاته سخته ده زموږ لپاره.
مننه مرزیه جانی. اوس هم راځم جمیله شیرزاد صاحب ته. اغلی جمیله، که په دې اړه تاسو موږ ته ووایاست چې د سوداګرۍ او صنایع خونی سره تاسو تماس وو، تاسو ورسره تماس درلود، د دې خونی په مرسته باندې آیا تاسو کوم د سینندارتونونه جوړول کا څنګه؟
بلې، و خوري تر کوم وخت چې د ښځو اتاق فعال او خزینه او پکې کار کوو واقعت د موږ د دې لارې نه نندرتونونه هغه کول. موږ د دې لارې نه خارجي مارکیټونو ته لاسرسی لرو د پهار هغه باندې په ننګرهار په کابل په هر ځای کې. مګر اوس لپاره چې د صنایعو خونه بنده ده، نو موږ هېڅ همکاري د هغو نه لرو او هر څوک چې په خپل کور پاتې یو، هر څه چې کوو په خپل کورونو کې کوو. یعنې داسې نندرتونونه او دا شیانو کې اوس موږ برخه نه شو اخیستلی، ځکه چې زموږ وطاق په حاله نه ده او د وطاق کوم ملاتړ موږ سره نشته ده. دا لکه یو څوک چې بې سرنوشته وي په دې رقم باندې موږ اوس.
مننه جمیله جانی. وحیده جانی، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو د خوراکي توکو په برخه کې کار کوئ او مخکې مهم کړی دی، په دې برخه کې تاسو د خپل توکیو مارکیټینګ څه ډول کاوه، څه ډول متبلیغات ورته کول چې خلک یې باید ستاسو څخه واخلي دغه اچار او مرباوي؟
مننه خور، خوشاله اوسی. زمون چې اوله کې ما زمون چې کوم اوله کې د کور کاروبارو هغه نه بعد به موږ لپاره مستقل یو شرکت غوړه کړو. اما غو چې زمون د مارکیټینګ لپاره یو کس و، لکه ما مفتي مو زمون سره وته وته خزینه کارمندان وي او د ترنه نه کارمندان نه نو چې یو چوکیدار یو خلتون کې او به مالی بخش کوم کس و هغه مون سره. اما غو چې زمون مالی د خلتون کې مارکیټینګ ولا چې کوم هغه به مارکیټ د زمون سیمپل چې کوم دغه ورلی او ماغه چې موږ خلاصولي او نور ولسوالي او کوم زمنګ بازي کسان وو چې هغه به زمنګ د لپاره د مارکیټینګ لپاره کولو. او نور خپل موږ د موبایل د لارې کنه یو د اټاوند د لارې شغل لري به موږ خپل تبلیغات او خپل معلومات هم خلاصه شریکول.
ش مننه. اوس هم زما همکار صفای سیبوای چې یو اوریدونکو مشت ژغ لېژلې دی، اول به د هغه ژغ اول په لایف کوم کسان چې مشته زنګ وهي د وغو سره خبري وکوي، بیا به ورسته د دینو اوریدونکو چې ژغونه را لېږل د هغوی تفسیري واورو. سلامونه ازادي رادیو اوري. بله، ستاسو ژغ مشته راځي، کته خپل نوم وایست؟
بل زه ګران محمد دلمندم دلمند څخه خبر کوم.
هلمندای صاحب، مننه چې زنګ مو وهلی دی. تاسو د مخکښ شې پروګرام اورئ، کوم پښتنه لری مهرباني وکړي.
ما ول کده مل مننه را تمارې فکې.
بله اوس هم ورځو ځینو نور اوریدونکو ته بله زه فکر کوم چې نور اوریدونکو نسته په لایف کې د یو اوریدونکو ژغ په واره چې مشتیر علي ژلې دي.
سلامونه تاسو ته او تاسو د میلمنو ته سلامونه کوو په دې هله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. زما پوښتنه دا ده چې دغه کار چې دوی شروع کړی دا څومره وخت کېږي او دا د ښځو کالي چې دوی جوړوي د صنایع دستي دا افغاني فرهنګ ده که د غربیانو فرهنګ؟ سلام علیکم.
ښه مننه چې تاسو موږ ته دغه پوښتنه پرې ایښې ده. موزه به ورسم د جمیله شیرزاد صاحب څخه به اول دغه پوښتنه وکم. تاسو د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي جمیله جانې، تاسو جامې هم جوړوي یادونه مو مخکې هم وکړه، خو تاسو کدا دغه اوریدونکو پوښتنې ته ځواب وایست؟
بلی او پوری دا مون چې کوم لباسونه تولید کوو دا زنانه لباسونه دي، افغاني لباسونه دي، د افغانستان د خوځو د کلتور او د فرهنګ لباسونه دي، او د دې هر سره خوښمن دا هر سره غواړي چې خپل کورنۍ ته هم ویسي، غواړي خارج ته هم ویسي، نو موږ هغه لباس جوړو چې زمونږ د افغاني د کلتور سره برابر لباس ده.
ش او مرزیه جان، تاسو هم د جامو په برخه کې کار کوي، د دغه اوریدونکو د ځواب په اړه باندې تاسو څه وایست؟
زموږ هدف خو یوازې دانه چې موږ همیشه باید لباسونه تولید کړو، ځکه د ما تر ټولو لوی هدف دا و چې تناسب تغییرات باید افغانی لباس رو که باید رامنځته شي، نوآوری باید ورته وشي و مختلف افکار نه کار باید واخیستل شي، او کوم جامعه چې په مغه ورځ یا په مغه وخت میرمنې خوښوي په مغه اندازه باید توسي او په مغه شکل باندې، او د موږ ډیزاین کولو برخه تاسو معلومه ده چې روزانه او په اونۍ کې باید ور باندې ډېر زیات کارونه وشي. نو موږ هم د افغانستان د خلکو په خوښه جوړول، هم د افغانستان بهر مختلف ډیزاینونه موږ کړی دي، ولی تر ټولو بیا ډېر تمرکز هم په همدغو چې موږ خپل کلتور بدل نه کړو، خپل رسم و رواجونه بدل نه کړو، د افغانستان د فرهنګ مطابق، د افغانستان د ارزښتونو مطابق موږ باید یو څه ډیزاین کړو جوړ کړو. موږ چې وایي چې فرمایشونه ما اخیستل، دا په دې معنا چې ځینو کسانو په خپله خوښه هم فرمایش ورکول چې غربي لباس به و فقط که به یو افغاني ډیزاین کار شوی، یا مثلا خامک دودین کار اخیستل کېده، یا مثلا غربي لباس سره به هزارگان و دوخت یا ځای کېده، یا مختلف نور، یا دغه موږ غربي لباسونه هم چې جوړول فقط که د افغانستان د همدغه تیګونه موږ کار اخیسته چې دغه بیا ټول مکمل بازار هم له افغانستانه بیرون و هغه په افغانستان کې نه، البته دلته خوښون کې ډېر زیات نه و، او چا اخیستلی هم نه شوی ځکه لږ څه ګرانه و، او په هغه کې دغه تیږې چې کارېدلې قیمتونه به یې لوړ و، نو دلته خلکو نه شوی اخیستلی، هغه ته موږ بیروني بازارونه درلودل.
ش مننه مرزیه جانی. وحیده جانی، تاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې له هغه وخت چې تاسو وویل چې تاسو دغه تجارت ډیره غیزمن سوی دی، چې حکومت بدل سو په افغانستان کې، افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو واک په خپل لاس کې واخیست، آیا تاسو له دوی سره ځنی هغه ځای چارواکي چې د چالت کار کوي خبري ورسره کړی دي، له طالبانو سره چې تاسو داسې تجارتونو تلکه ستاسو چې دی دغه ډول وړو تجارتونو ته اجازه ورکول سي چې باید پرمختګ وکړي وده وکړي؟
مانه نه کول ځان نه خپل حال به سمې ته کړی کلاري کول کې ناش کیو چې خاص سمې به کړی، لکه تل نیو راغلی نیو کچا ته زمينه مساعده شي او موږ سره نور خويندې هم غوښ شي حملات شي ان شاء الله، تسلیم لرو چې د خپل مشانو نو او د خپل مسول چلار کنه د وختونه او کتل شوم کړي کار بیا زره کی، ځکه کچا ته دا چې حالات وو سي هغه کوین دي هغه کوین دي چې موږ سره برحال کارمندان دي نغوی بل لکس چاره برابر شي، کچا ته زمون داولونه زمون आवाज واوري او موږ سره همکاري وکړو دا به ډیره زیاته ښه وسی.
ش او تاسو د دوی د خوا څخه هم د طالبانو د چارواکو له خوا هیڅ نه دی اوریدلې، دوی هیڅ ډول همکاري هم رسته نه کړي د شذو له تجارتونو سره چې هغوی ته لار برابر کړي، زمينه ورته برابر کړي چې یو څه پرمختګ وکړي، واده وکړي او د هغوی په اقتصاد کې مرسته وسی؟
کړو سره نو سمجه چې څه نه دی او د دې چې انا نه چارته سویلې دي.
ش او کټ پدې اړه باندې د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو څو نورې خبرې زموږ اوریدونکو ته وکړي چې لڅ ډول ستونزو سره شې مخامخ کیږي کله چې دوی هڅه کوي چې باید یو تجارت راوباسي او یو متشابه سو اوسي.
تاسو مې سره معلومات ده لکه څنګه چې یو زموږ تاسو پښتو ټولنه ده دا یو غټ مطلب دی چې وايي خزه یا په کور ده یا په ګور ده طبعا چې باید موږ تاسو مخه ځان یار کوو کو چې کله یو خور د کور نه وځي ورکیږي او د څه کار لپاره طبعا چې دغه لپاره مشکلات ستونزې خبرې هم د کورنۍ خبرې هم د ګوندونو خبرې هم د نورو خلکو خبرې د خطي حتمی او ضروري وسی نو همدا وجه ده چې خويندې د مشکلاتو سره مخامخ دي لکه ګریوان دي کچا ته یو خور څومره غواړي څومره وو چې دا مطلب وړاندې پرمختګ وکړم یو تجارت وکړم یو کار وکړم خو بیا هم زموږ ستونه داسې ټولنه ده چې غواړي نه د دې البته چې موږ پرمختګ وکړو موږ مشکلات شو یعنی مشکلات ډیر زیات دي مګر د امنیت نه بغیر د نظام نه داسې زیات مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي نور پرني مشکلات دي ټولنیز مشکلات دي مطلب په هر وخت کې د خزینه لپاره مشکلات ډیر زیات دي.
بله مننه وحیده جانی. مرزه جانی تاسو ته براسمه که تاسو په دې اړه باندې موږ ته څو خبرې وکړي چې شدي په خپل ژوند کې په ځانګړي توګه تاسو خپل کیسه موږ ته وکړي چې لڅ ډول ستونزو ورسته تاسو تر دې ورځې پورې رسیدلي واس چې خپل ځان ته یو تجارت جوړ کړئ نور شوز ته د کار زمينه برابر کړئ او د هغه نتیجې دا سو چې بیرته بیا پر شا تګ وسو.
متاسفانه د خزو پر وړاندې ستونزې ډېرې زیاتې هم په خواوې اوس خو نور هم زیاتې شوې دي ولې دا هم باید هېره نه کړو چې د ښځو لپاره ډېر ښه فرصتونه او چانسونه هم برابر شوي وو چا چې وکولای شوی له دغو فرصتونو مثبته استفاده وکړی سي او د خپل ځان دا چې په پښو ودروي او دا چې یوه کورنۍ وچلوي دا چې د ټولنې لپاره مؤثره واقع شي ممکن ډېرې کمې مېرمنې واوسي دومره لوی پروژه په افغانستان کې راغلی چې په هغه کې همیشه خیانتونه وشوه له پروژو نه سمه استفاده ونه شوه هغه څه چې باید د میرمنو لپاره شوی وای هغه کارونه هیڅ یوې د ښځو لپاره ونه شو. ما په مغل لومړی کې کله چې نوی غوښتل چې تجارتي کارونه ترازم راشم په وخت اول زما کارونه ټول رسنیز کارونه وو یعنی په رسنیو کې فعال وم د تر کو وروسته کورنۍ مې دغه اطمینان نه درلوده چې یو ځل د رسنیو نه وتل او بیا تجارت شروع کول دا به واقعا وکولای شي او کنه ځکه ډیر زیات ماته د کار کولو اجازه په دې برخه کې نه راکول از دې نه ښکاو په دې برخه کې عملی یوې خو بستونځ وی او بل خو به تجربه دي او دا هسته ولی د ټول سره سره ما کورنۍ ته او خپل ملګرو دوستانو ته د قناعت ورکړ چې کچې وړ یو کار لپاره اقدام وکړم مطمئنه چې لکه نه کولای سوزو اما هغه چې کارونه مې بلاخره شروع کړل او سره دې چې ټول معلومات دی او تجارت ډیر چیر په خپل خونه دريږي حداقل کال دو کال وخت نیسی خامخا نو مخصوصا هغه کسان چې وړي چې نواری باید ولري پیشرفتونه باید ولري له اوسنی سیستم سره باید له اوسنی نړیوال سیستم سره باید ځان عیار کړو برابر کړی څه وخت نیسی وخت ونی او موږ دې پرمختګونه وکړل زیات کارونه مو وکړل د هر نه خپل پر وړاندې مخفله مبارزه وکړل ځکه موږ کله چې یو ډیزاین جوړو په کې هغه به یو مدل اغوسته دغه عکاسی کې په صفحه کې بخپرېدل چې دا خلکو به مختلف وقفونه درلودل او ډیری خلکو نه خوښېدل چې ولې په داسې برانډونو کې او د جامو د تبلیغاتو په برخه کې باید میرمنې کار وکړي چې دا همیشه ستونزو سره مخامخ کېدل ولې موږ دغه ستونزو پر وړاندې ودرېدو او دغه قناعت مخالکو ته ورکړل چې دغه د نواوري په برخه کې یا د کزو د پرمختګ په برخه کې یا د په افغاني لباسو کې څه تغیرات باید راشي او دا چې نوي تغیرات پکې راشي دغه باید ټول خلکو ته د منلو وړ ووسی په دغه وروسته کې خوشبختانه ګندونه هم زیات شوی و یو شمېر تر اوسه پورې هم فعال دي فعالیتونه کوي دا هم یو ښه خبر ده د اوس لپاره چې یعنی خزې کولای شي په هر حالت کې ځان خپل ځان عیار کړي او دا ډول نظامونه باید کیږي ستونزه به رامنځته کیږي، ولی دا په دې معنی نه ده چې یو ښځه په کور کېني، یو ښځه دې خپل ټول مسؤلیتونه هېر کړي یا ټول ستونزو ته خپل ځان تسلیم کړي. دا هغه وخت ده چې بدبختانه اوس په ټول افغانستان راغلی، دا یوازې د ښځو په کارونو باندې منفي تاثیرات نه درلودل. ډېر لوی شرکتونه له منځه تللي دي، ډېر لوی شرکتونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي، رسنۍ له ستونزو سره مخامخ شوي دي، د خلکو ژوند بدل شوی ده. نو خامخا دا ستونزه به هم جوړېدلې، ولی بهتر همدغه ده چې د هر ډول حالاتو لپاره په افغانستان کې ټول باید آماده اوسي، او د مشکلاتو پر وړاندې موږ باید چوپ پاتې نه شو. د مشکلاتو د حل لاره دا نه ده چې موږ خپلو کورونو کې کینو، حل لاره دغه ده چې موږ باید اقدام وکړو، او دا وخت ده چې خپلې مبارزې چټکې کړو. موږ باید خپلو کورونو کې بندي ونه اوسو، موږ باید بیرون اوسو او خپلو کارونو او فعالیتونو ته لږ خوږنده ادامه ورکړو.
ډیره مننه مرزی جانی. جمیله جانی، تاسو د مرزی جانی خبرې واوریدلې. تاسو که د خپل ژوند کې سره ته وکړي، تاسو څه ډول یو تجارت پیل کړ او د شذو لپاره مو یو پریکړه مو وکړه چې تاسو باید شذو ته د کار زمينه برابر کړئ؟
بلې، ښه خبر ده. خوري د خپل هم ډیر یو ورته پانی نیو، ډیر یو ورته کورانه یو ما، نو په دې کورانه کې ما شپګونه پر ژوند کو. کله به د افغانستان ژوند ده داسې مهارت نه لري چې داسې نورو هیوادونو غونته داسې پرمختګ کړي افغانستان ژوند ښیي. نه، د ټولو خویندو ژوند دلته د مشکلاتو سره سر ده، مګر ما یو وړه کورنۍ لرله په هغه کې زما خاوند تکلیف لرل دی. بیا د هغه تکلیفونو نه ما شپږ ماشومان لرل. بیا هغه ماشومانو نه دې سنې ته راغلم چې ما به کالي په کور کې جوړول، یو وړوکی زوی مې و چې د مکتب نه به راته، ده ته به ما دا لباسونه ورکول، یو دکان مې ورته مارکیټ مې ورته پیدا کړی، هغه ته به دا به ورکول، هغه خانه به نور راوړل. هله 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 بلاخره دې کې ما پرمختګ وکړو. پرمختګ مې چې کله وکړو، ما سره یو درې خویندې شو، پسې دې زیاتېدلې، یعنی څلوېښتو خویندو ته ورسېدلې. مختلفې پروژې راغلې د افغانستان ته، خلکو په باندې کار وکړو. هغه پروژې چې خور مخکې ویلې چې د ښځو برخه وه، هغه صحیح شکل باندې ښځو ته ونه رسېدلې. دنیا ده نو انقلاب ده، افغانستان ده، دا شیان پکې شته. نو بیا هم موږ خپل ځان کمزوری احساس نه کوم، ویلې چې موږ قوي یو او ښځې یو، ښځې خو نړۍ جوړې، خلک مور ده، زانګو زنګې تل عمر، نو څنګه پرمختګ نشي کولی؟ دا یو احساس موږ سره پیدا شو چې موږ سره اوس څلوېښت تنه کاریګرې کار کوو. بیا د هغه نه زه یو تجاره شومه چې اوس سوې ته ورسېدلم چې غټ تجارت ته مې لاس واچو. غټ تجارت نه لکه لباسونه، کاڼي، نور سپلای، د خو مختلف برخو کې کار وکړو. نو اوس چې دا اوس دپاره هر څه چپ پاتې دي، او موږ هم کوشش کوو چې چپ پاتې نه شي، باید کار وکړو. دا زموږ وطن ده، دا کار غواړي، دا نیاز لري موږ غونته خلکو لپاره. باید چې موږ پرمختګ وکړو په دې باندې، چپې پاتې نه شو. خپل لاس زیامت باید همیش وباسو چې خلکو ته ملاله نفقه ورکړو، خپل اولادونه هم په ښه شکل باندې وروزي او حلاله نفقه ورته لاسته راوړو. دا د هرې مېرمنې حق ده چې باید وی کوي. هر مېرمن کولای شي چې توانمندي ولري مخ په وړاندې لاړ شي.
مننه جمیله جانی. وحیده جانی، له تاسو به دا پوښتنه وکم چې څو کاله کېږي چې تاسو د خوراکي توکیو تجارت پیل کړی دی، او تاسو ولې دغه برخه انتخاب کړه؟
مننه کوم، خوشاله وای چې تقریبا زما د کار شروع کولو مطلب ته کوم چې مې جواز هغه څه درې کاله کېږي. او ولې موږ خاطر زما چې کوم دی تجارت سره ډېره زیاته علاقه وه، د دې وجه نه چې باید کار شروع کړو. هغې نه مخکې کوم چې کله په پاکستان کې وو، نو زمونږ یو ګړندۍ وه، هغې همدا سره چې کوم دی که نه سره کې توکي همدای تولیدول. نو زما غواړي چې زما سره ډېره علاقه ښه پیدا شي، نو ما خپله هم همدا مطلب غوره کړی وه.
ش او تاسو که موږ ته دغه کیسه وکړي چې تاسو تر څومره پورې زده کړې کړې دي، او بیا د هغه وروسته تاسو څنګه دغه پریکړه وکړه چې باید دغه تجارت پیل کړئ؟
مننه کوم، ما خپل درمالین قبیلګي هم ویلي ده، ټول هم محصلې مخکې څنګه او څنګه ما ته مخکې خو ویلي د افغانستان چې کوم دی ډیر کړیدلې زړدلې هیواد دی، ډیر یو د مشکلاتو سره لاس او ګریوان هیواد دی.
نو انده وجوا او ما خاصه چې کوم من سره ما پیژندلې یم ما تعالی ما د دې کوم مشکلات او دی یو انا غزه مجبوره کړم تر څو یو کاروبار جوړ کړم کاروبار پیدا کوم تر څو زما مشر په شمو دی هم ما سره مشر شي زکه بعض د سکوین دی چې هیڅ کس په هیڅ کار مو تیار نه وو نو لاس یې هڅه هم نو څو منو د بل د کاروبار د بل د کاروبار یا د عاید راوړلو کس هم نه وو نو دا و چې زه مجبور شوم او زه د دې کار ته لاړم
ش او آیا دغه امکان لري تاسو په نظر چې اوس هم تاسو نام دې کار ته دوام ورکړئ او یو څوک تاسو خوراکي توکي اخلي بیا یې کور په کور ګرځوي او هلته خرڅوي آیا دغه امکان به وي
انشاء الله
امید خلرو انشاء الله شش مننه وحید جانی مرزی جانی بل پښتنه بل تاس څخه وکړم تاس مخکې هم بل زه فکر کوم چې د زینو ملمنو رابطه لمر سرقات اسو مرزی جانی تاس څخه به دغه پښتنه وکم چې تاس مخکې هم یادونه وکړه چې تاس به ځینی نندارتونونه جوړول اوس چې تاس وویل چې وضعیت هم تغییر کړی دی په افغانستان کې دا ډول نندارتونونه به څومره نور امکان ولري په راتلونکو کې چې تاس تر خلکو پورې خپل هغه لاسي صنایع ورسوي
سره لدې چې ځینې محدودیتونه ځینې نه ډېر زیات محدودیتونه د سزو په کارونو باندې او په زده کړو په هر څه باندې راغلي ولی فکر نه کوم چې د شخصي کاروبار مخه دی ونیول شي هغه هم هغه کارونه چې خپل میرمنې کولای شي او په هغه کې مثلا نه اصلا داخل ونه اوسي پرې کارونو کې تر اوسه پورې داسې چیرې برخورد موږ نه دی لیدلی د طالبانو د ادارې لخوا چې دوی د ستونزې جوړې کړي زه فکر کوم که چیرې وضعیت اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو لپاره لږ څه ناڅه ښه شي د بانکونو سیستم لږ څه بدل شي بهت عادي شي لکه پخوا شي د نندارتونونو جوړولو لپاره زمینې ډېرې زیاتې برابرې دي موږ کولای شو چې حتی شخصي جوړې کړو یو ټیم جوړ سي او په دې ټیم کې وکولای شو د یو بل سره لاس ورکړو خپل افغاني توکي دا نندارې ته وړاندې کړو زه فکر نه کوم دومره زیات جدي ستونزې دې پر وړاندې شتون ولري خو حالت دغه ده چې اوسنۍ ادارې سره باید دا هماهنګي وشي دوی نظر باید واخیستل شي ځکه مخکې خویندو هم ورته اشاره وکړه چې اوس هر یو میرمن چې په بیرون کې کار کوي هغوی خپل کارونه اوس له خپل کورونو نه مخکې وړي زه فکر کوم که چېرې موږ بیرون ته ووځو موږ به د ممانعتونو په اړه هم پوه شو چې کومو مواردو لپاره دوی ممانعت کوي څومره اجازه راکول کېږي موږ ته څومره اجازه نه راکول کېږي په پس فقط وکولی شي یو تصمیم ونیسي ځکه د نندارتون لپاره ځکه خوش باوره یم چې فکر کوم یو میاشت مخکې یو نیمه میاشت مخکې یو نندارتون دلته په کابل کې جوړ شوی و چې ډېر شمېر طالب چارواکو هم پکې برخه اخیستي او هغوی د دې نندارتون د لیدو لپاره ورغلي وو له متشبثینو سره یې لیدلي وو نو فکر کوم چې اوس هغه وخت نه ده چې موږ د طالبانو له ادارې نه وغواړو چې دغه کار موږ ته وکړي ځکه هغوی ترمنځ ډېرې زیاتې ستونزې دي او په افغانستان کې دومره لویې ستونزې تیری چې وګوي ته ال دوی وکول شي ال وګوي تر رسیدګي وفي فکر نه کوم چې کال هم پوره شي مقتدي وګوي توجه وکړي ولی هدف دغه ده چې مخفله د وضعیت ته باید تسلیم نشو او څو میرمنې یا متشبثینې چې دوی فعالیتونه دلودل دوی کارونه دلودل دوی غواړي چې ادامه ورکړي نو بهتره ده چې موږ ټول سره یو ځای شو یو ګروپ شو یو ټیم شو او وګورو نندارتونونه جوړ کړو خپل تولیدات بازار ته وباسو هغه تحلاره باید پیدا کړو که چیرې بوختي چل لاره نشو کولای چې بهرنۍ هیوادونو ته خپل توکي ولېږو حداقل یو بل هدلاره خو باید ورته پیدا شي یا هم په سیستم کې بدلون راوسته شي نو فکر کوم که چېرې موږ خپل اقدام وکړو او ووځو هدلاره هم دغه چې موږ خپل کاروبار سرنوشت ولای شو ډیر ژر معلوم کړو
بله مننه مرزی جانی جمیله جانی که تاس په دې اړه باندې مشته وایست چې تاسو یو فزیکی دکان لري که د انټرنیټ لاره هم شان خرڅوي که یوازې د فزیکی دکان د لاره تاسو شان خرڅوي نو تاسو په نظر انټرنیټ څومره په نن سبا افغانستان کې مرسته کولای شي د شذو لپاره چې باید دوی خپل شان هلته خرڅي لاسی صنایع او دغه سنور تولیدات
انټرنیټ افغانستان د تجارانو سره هم راست کولای شي خو مفید دا ورته چې سوبته نه ګټه واخلي خو په سہولت کې خپل آنلاین خریداري او خرید او فروش کولای شي په مارکیټینګ کې هم کولای شي او په خارجي وادي کې هم د انټرنیټ بلارینه
خلک هم خپل تجارت مخ وړاندې وړلی شي او خپل کار ته دوام ورکولی شي.
بله جمیله جان، شته څومره تاسو سره اسوده احساس کوي کله چې دوی تاسو ته راځي تاسو څخه شان اخلي تر د دې په پرتله چې د یو نارینه څخه شان اخلي؟
نو دا چې یو ښځه زما دکان ته راځي او ما نه خریداري کوي، زه هم یو ښځه یم، هغه هم یو ښځه به ډېر ښه احساس کوي او ډېر ښه په هغه باندې مونږ سره مونږ هم ورسره خپل ښه اخلاق خرابوي خبر کړته وو. هغه هم ښځې دي زمونږ کوم شرم هغه نه کوي چې هېڅ ضرورت نه وي مونږ ته په ډاډه شکل باندې ویلی شي او خریداري مونږ نه کولی شي. دومره چې نارینه سره کولی شي نه شي کولی بیا مونږ ښځو سره کولی شي.
ش او تاسو شوتو ته مشورې ورکوي چې کوم جامې نیو دی او کوم جامې باید دوی واخلي ځکه چې پروفیشن برابر دي د ورځې پروفیشن باندې؟
نو هغه یو خو پرمایست چې مونږ ته څو راکې د ورځې په پروفیشن باندې مونږ یې جنګو، نو هغه چې په دکان کې جوړان لباس نه نو دی هغه چې خپل تقاضا ده چې کوم لباس خو خې کولای شي چې وای دا لباس ما تراکا بیا وي چې دا لباس ده دې کې ما ته دغه ډیزاین کې جوړ کا یا دې دغه لباس نه ماته سلور دانی یا دوه دانی جوړ کا یا ماغه خوخیږي دیګې دا دې هر څه خپل تقاضا ده.
ش او اوس په بیرته راسه مرزجان، تاسو ته له تاسو په پښتنه وکم چې آیا تاسو په افغانستان کې په کوم فیشن شوګانو کې ګډون کړی اوس تاسو شرکت چې هلته نیوی او د موډ برابر جامع ننداره ته وړاندې کړی؟
بله البته است که ما د خبرو پایس که هم تاسو ول چې موږ له کارونو نه تقریبا درې کال کېږي په دغه درې کالونو کې موږ په څو لوی نندارتونونو کې په کابل کې برخه اخیستې وه، همدارنګه یو ډېر لوی نندارتون وه په مزار شریف کې، یو بل لوی نندارتون وه په هرات کې او مختلفو نور ولایتونو کې چې موږ په دې نندارتونونو کې برخه اخیستې ده. سره له دې چې په افغانستان کې دا نندارتونونه همیشه وخت جوړېدل او ډېر سهولتونه یې موږ ته ایجاد کړي وو، موږ په نور هیوادونو کې هم دا نندارتونونه درلودل لکه ازبکستان، قزاقستان، هندوستان، په دغو ځایونو کې هم ډېر لوی نندارتونونه د افغانستان د تولیداتو له مختلفو هیوادونو نه خلک ورته راتلل. نو دا سهولتونه ایجاد شوي وو، همیشه وخت موږ په کې شرکت کړی وو، یو که ډېر لوی تصویر یو مثبت تصویر نړیوال ته د همدغه نندارتونونو له لارې خوشبختانه ورکول کېده او پایله او نتیجه به هم د افغانستان د خلکو لپاره هم د متشبثینو لپاره ډېر څه وو، ځکه هغه کسانو چې پانګونه کوله په افغانستان کې پرې باندې مطمئنه کېدل چې دلته یو شمېر ادارې شته چې بالاخره د دوی له تجارتونو نه کولی شي حمایت وکوي، د دوی تر څنګ ولاړ اوسي په ښو او بدو ورځو کې او په هر شکل چې وي د کارم په همدغه سیستم باندې روان و چې د افغانستان تولیدات، د افغانستان توکي هغه شاین چې ډېر زیات په ارزښت دي لکه قیمتي ډبرې، لکه قالینې، لکه خامزدوزي او دې ته ورته نور شاین چې هغه له افغانستان بیرون ډېر زیات ښه بازارونه یې درلودل، مثلا زعفران و چې خلکو ډېر زیاته پانګونه ورباندې کوله. نو دغه لوی کوچني نندارتونونه چې په مختلفو ځایونو کې د افغانستان د تولیداتو لپاره جوړېدل واقعا په تجارتونو باندې ډېرې مثبتې اغېزې درلودل.
مرزی جانی مننه، تاسو ډیر مهم ټکو ته اشاره وکړه. جمیله جانی، تاسو ووري دل د مرزی جانی څخه چې دوی وویل وای نندارتونونه ډیر مرسته کوي چې د شوزو لاسي صنایع تر ډیرو مشتریانو پورې ورسیږي، دا ډول نندارتونونه تاسو په نظر څومره مهم دي او ولې باید د دوام وکړي؟
بله خوري وقت نندارتون د دې لپاره ده چې زمونږ کاروبار رشتوي، هغه خلک راځي خریداري کوي، هغه خلک ګوري لکه یو څوک چې مارکیټ نه وای خلاصېږي څومره خلک تا په تلاش کوي وایي چې هغلته پلانکی مارکیټ خلاص شوی راځي چې لاسو ښه لباس ښه خریداري په کې وکړو. زمونږ مارکیټونه هم په همدې شکل دي، نندارتون جوړېږي، ټول خلک خبرېږي، راځي، هغه نه خرید او فروش کوي، هغه مختولان دي زمونږ کارونه پیشرفت کوي ورسره. واقعت چې نندارتونونه زمونږ دپاره ښه دي چې مو ښه دي، زمونږ روش جګېږي، د کاروبار روش هم جګېږي او دا خو یو ښه کار ده، نیک کار ده چې وشي. خو اوس نه کېږي، مخکې واقعت چې ډېر کېدل کله چې اتاق پهاله او زمونږ هر نندارتون کې مونږ ګډون کوو، لباسونه هم وړل، خرڅول هم، خرید و فروش هم لرب ده، بازار هم لرب ده. اوس دپاره دا درې میاشتې کېږي چې هېڅ نشته ده، اکثر بیا نندرتون تیر تقریبا یاش مخکی و پینزل اسراج مخکی چه په کابل کې زار براشو نور دیگه نه هیڅ تیس نندرتون نه نه دي شوی خو د ملک جوړ کې اختیار آرام کې وقت د نندرتون خو د کاروباری سړی لپاره یو اعلان ده چې څوک لکه یو ډېټ چې اعلان کوي او هغه هغه کوي نو د دې په خاطر باندې نندرتون وقت چې ښه ده د ښځو لپاره د ښځو کار کولو لپاره ښه ده.
مننه جمیله جانی. مرزیه جانی، که تاسو موږ ته په دې اړه ووایاست چې د ښځینه سوداګرانو راتلونکی څه ډول ویني، په ځانګړې توګه د هغو متشبثینو راتلونکی چې کوچني او واړه تجارتونه لري؟
زه همیشه کوشش کوم چې له منفي خبرو نه مثبت خبرې مې ډېرې زیاتې اوسي، ولې بعضي وخت شرایط دا رقم رامنځته کېږي او جوړېږي چې حتی نشو کولای چې هغه مثبت خبرې مو ډېرې زیاتې اوسي. موږ دغه درې میاشتې چې پرتله کوو ګورو او ستونزې مو لیدلې دي، دا چې اقتصادي شرایط تر دې اندازې پورې خراب شوي دي، دا چې څومره سهولتونه په دې برخه کې موجود و هغه ټول په ټپه ولاړ دي. نو بدبختانه ډېره زیاته خوشبینه نه یم د ښځینه او د تجارتونو لپاره او د کورنۍ تولیداتو د ودې لپاره. موږ دا کوشش کوو چې کورنۍ تولیدات وده وکړي او د دې پر ځای چې موږ باید ډېر زیات مخکې تللي وای، خو دغه درې میاشتو کې بدبختانه ډېر زیات وروسته پاتې شولو. او د تجارتي برخه کې یوه ورځ د یو تجار لپاره ډېر زیات ارزښت لري او مهمه ده. یوه ورځ چې حتی یو ولی موږ درې میاشتې زموږ دفاتر زموږ کارونه غیر فعاله دي او راتلونکی نامعلوم ده. موږ که چیرې مبارزه وکړو دا هم معلومه نه ده چې هغه به کومه نتیجه راوړي له ځان سره او کنه. نو متاسفانه که وضعیت همدغه رقم دوام وکړي، شاید ډېر شمېر نور شرکتونه هم متړل سي، د افغانستان سرمایه به نوره هم له افغانستانه ووزي او کوم کسان چې دلته فعالیتونه لري د دوی فعالیتونه به ودرېږي بدبختانه. خو مهمه خبره دغه ده چې اوس مهال باید دغه نوې اداره چې جوړه شوې ده دوی باید جدي توجه ولري په دې مواردو کې، ځکه اوس که جنگ پای ته رسیدلی اوس که ډېر نورو ستونزو ته هغوی رسیدګي کړې ده یا رسیدګي کوي، حداقل د افغانستان خلک یا هم د دنیا خلک د ټول په اقتصادي برخه کې مشکل ولري هغوی ډېرو بدو لارو ته کولای شي لاړ شي، ډېر منفي کارونه په ژوند کې رامنځته کېږي. نو تر ټولو اساسي ترینه او مهمه برخه دغه ده چې د یو هیواد باید له اقتصادي اړخه په خپل پښو ودرېږي. خلک یې له اقتصادي اړخه مشکلونه لري، دغه اقتصادي مشکلات چې دلته په افغانستان کې جوړېږي، خلک له وطنه تښتي. ما مخکې هم اشاره وکړه چې سرمایه له افغانستانه تښتي، کارتونه موږ له لاسه ورکوو. بدبختانه خپل هغه اصلي توکي چې په تېرو وختونو کې د نورو هیوادونو د ګاونډیو هیوادونو له لارې د افغانستان له توکو نه استفاده کول او نړیوالو بازارونو ته د هغوی په نامه تلل، یو ځل بیا به هماغه وضعیت دلته رامنځته شي. نو بهتره دغه ده چې اوس هم وخت ورته یو جدي فکر وشي، جدي اقدام باید پر وړاندې وشي، ځکه که چېرې وضعیت دا رقم دوام وکړي، متاسفانه چې یو ښه راتلونکی د افغانستان د اقتصاد لپاره او د افغانستان د متشبثینو د تجارانو لپاره ځنه وینم.
ډیره زیاته مننه مرزیه جانې چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د دې خبرونه وخت هم پای ته رسیدلې دي، بل وخت په بیا هم تاسو په بیلابیلو پروګرامونو کې راغواړو تاسو څخه به اوریدونکو د مخکښ شذې خبرونه وخت پای ته رسیدلې دي. له اغلی مرزیه حفیظی، له جمیله شیرزاد او وحیده محمدی څخه ډیره مننه. البته له وحیده محمدی سره زموږ رابطه مخکې قطع سو چې مونږ نه کړای سو چې ورسره نور خبري هم وکړو. د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
زما کور پتا جنت دی، ما د پاره فرښتې ژوند لتا نه عبادت دی، ته د ژوند غرچی نه، ته د ژوند غرچی نه. کوما زپسو ما دپ ما چنن راحت دے دغٹول ستا برکت دے ستا غمنا ما تیادی ستا فکرنا ما تیادی تولش پما تگو آکڑے ستا نفلنا ما تیادی زدی گل کرم زان دی خوری دس پر لی دباد وگمائے